راته وای چې البته ازادي یعنی څه. ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي، خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی، او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادې استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې د ارادې هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما غسته تعریف که من گوایو چه ده یو چا ده اراده مال تر حق وقت پوری چه ده نور و ارادو ده سلبیدو سبب نشی، یا ده ازادی حدود پخپلا ده نور و ازاده ایدی. مثلا یو چوک ازادی پا ده حد که مالایی تی پا ده نور و ده ازاده سبب کرزی، نو این دقیق محدودیت ده، نو پا ده اساس با نسبی ده، یعنی که ده مطلق شی به ازادی لمنزه زی پا فلسفی لحاظ، نو امده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده به ده طول و ازادی پا ده که تامینه ده شی، نو دا نه محدود او نه مطلق ده نسبی ده.
مننه کو ساده سپ که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادي ګانې محدودې. یو د لیبرال تیوري ګانې دي، په دې کې فردي ازادي ګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، موږ هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو ده حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي، فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقونو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېیمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقونو د اعلامیې نه همداسې راخیستي و، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشأت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشأت کوي هلته بیا مغر لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دینی عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لارم په هغه کې دومره پوهیږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپله څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات همدغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي. همیشه نشي وضع کولای، هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي. اما که بیا ازادي محدودیږي، هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبري او د زعامت له خوا ته نوي چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادي بحث کیږي. ازادي داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي هماغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کې او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر مننه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلور و پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصیږي.
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایي ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو د خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلور و پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کا د زوی واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدل او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په